او هغه خپل تجربه کړي ادبي محتویات له نور سره شریک کړي او دغه مبتلي لیکوالو ته د دې فرصت ورکوي او شاعرانو ته چې هغه خپل ځان پکې وپاللای شي. انسان په طبیعي ډول داسې جوړ دی چې که هر څومره لوی هم شي تایید ته اړ وي یا دې ته اړ وي خپل هم نه وایي واوري غوږ ورته ونیسي او یا دې خپل هم نه واته انسان ته وغږي. نو دې د فرهنګي فعالیتونو لمن خورا پراخه او کار یې دا ده چې د انسانانو هغه فکري لارې تعامل سره وکړي یو بل واوري. په دې باندې وروسته فکر کوم تاسو هم خبرې لري چې څومره رول لري د ټولنو په اصلاح کې څومره رول لري. یا بل فرض کا په ادبیاتو کې دوه مشهوري مقولې د کاغره واخلو مثلا یو مقوله دا ده چې ځینې خلک ادب د ادب لپاره غني فرهنګ د فرهنګ لپاره غني او ځینې وایي چې نه ادب او فرهنګ د ژوند لپاره دی او د ژوند خدمت کې د منهاج د وسیلې دي. او هغه څوک چې په ادبیاتو ډېر باور لري او دا ذاتن یو ارزښت دا باید ژوندې وي خو له دې سترګې نه چې پټه دی که ادبیات یا ادبیاتو لپاره هم ایجاد سي یو څوک ویل فرض دی لپاره شعر ولیکي چې شعر یې خوښیږي دا په هغه وخت کې د دل لپاره د ادب د ادب لپاره ده. مګر وروسته بیا دا د ټولنې مال ګرځي ټولنې ته راځي او په ټولنه کې خلک لاغه سره رابطه جوړوي اغیز کوي
نو
په ټوله کې بیرته ځوان د ادب لپاره ګرځي. خو هغه ډول نه سي ادب تر ادب د کوچنیو موخه لپاره استعمال سي. هغه کې یو مثال ډېر وخت ما ورکړی د ځوان سیموز په سي باندې بارونه نه سور راولای او سي خپل خلک لري بل فرض له هر ګل لازم نه ده سي دوا جوړ سي چې خل یو ګل دوا نه جوړیږي هم دا هم کافي ده سي خلک ایدا خلک په خپل ارزښت نو د ادبیاتو بحث او د فرهنګي فعالیتونو بحث او ساحه په ټوله کې دغه شاید او داسې بیا څو اغیز لري یا ځوانان او فیغلي څنګه لاغه متاثر کیږي یا هغه په فکر او د ژوند کول په تګلاره باندې څومره اغیز لري پرې باندې هم څه بحث کېدای.
مننه عزیز صاحب خوشاله اوسې. حق پرست صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. حق پرست صاحب د دې بحث لکه دوه یو مقصد دا هم و چې غواړو ډیر په وسنی وضعیت وغږی کو چې ځوانان څومره فرهنګي فعالیتونه چې په خوای کول وسې کوي څومره پام ورته کوي که د وسنی وضعیت په اړه راته وغږیږي چې په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه په کوم حالت کې دي.
خدای مو خوشاله لره.
وعلیکم السلام.
تاسو پیږه ورستی څومیاشتې د تحول راغلی په هیواد کې بدلون راغی زموږ تر څنګ د ډیرو نورو ځوانانو په فکر روان باندې دی او په ځوک باندې هم ډیر زیات تاثیر یې وړ او ډیر تر تاثیر لاندې راوستل او لکه څنګه چې نور فعالیتونه ډیر په ټپه ودرېدل یا مثلا ډیر ټکنی سو همدغه سي ادبي او فرهنګي فعالیتونه هم دمګري خو چې زوینه متر ډیره هدف پوري سي تټ دی او ارتیا دی دی چې نو وختونه سي وته په تیر ورځو کې خبر سوم په کابل کې هم دغه سي وونډ فیسټیوال نیول شوی چې د دې د ویرو سیمونه کومیداري خلک راټول کړي وو او د زبخ خپل کسان نوم په هډیر او خوشاله سم ځکه په دې سي تټ او کیاره غونې ماحول او چاپیریال کې لکټر لګي او د امید او رڼا او یو څرکو چې الله هم هغه خلکو د ادب او د فرهنګ من الله سره ورکړي نه پرې شي او مې هغه لمن پرې شي دا غواړي چې دا یو محرک ته ضرورت څه شي به تر سره راوخځي او هغه کې په حرکت راولي او تر دې مخه هغه چې لکه د تیر جمهوریت په دوران کې فکر وکړو چې موږ غونډې لرلې یا تلینونه ولمانځل کېدل د اشخاص یا مثلا منځونډې د مشاعرې به کتاب مخکتنې غونډې وي کرکتنې غونډې وي هغه خو د یو څو وخت ډیر سره ترنګي څه ویلي خو کله چې پروګرامونه فرار واچول شي شروع شي په یوه مزه په فکر کوم چې بیرته به مغازه ته ورسي او مغازه ریدم ته هغه ستارت او بیرته ورسي او خلک بیا هم یو دغه لړۍ یا دغه هغه سلسله بیرته سره راغونی شي او پاللو ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه خوشاله اوسئ مجروح صاحب. لتا سه هم اورو تاسو چې چرته اوسئ که د پخوانی او وسنی وضعیت یو پرتله وکړی چې هلته فرنګي فعالیتونه شته اوس هم ځوانان کار کوي کنه؟
هیواد صاحب لومړی تاسو ته د اوریدونکو ته ټولو د پروګرام مینو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
که څنګه چې مخکې ملګرو وویل فرهنګي فعالیتونه د تحول یا د دې بدلون سره ټکنې شوي دي. که څه هم زه د مهاجرت ژوند کوم زه چې په کوم محیط کې اوسېږم د ټکنې کېدو فیصدي به د غونه زیاته نه وي لکه څومره چې په هیواد کې ده. نو بیا هم څنګه چې په هیواد کې په مرکزیت باندې یا پر لکه زه مثال ورکړم چې دا یو سټه ده، یو بدن دی، یو جسم دی. که په جسم کې بیا داسې کې به ویشلې دي اعضای رئیسه چې د زړه اعصاب نور که څنګه پر زړه اثر وشي پر اعصاب اثر وشي داسې د جسم پر نورو غړو باندې هم اثر پرېوځي. نو داسې چې په مرکز کې یا په مرکزیت کې پر فرهنګي هڅو فرهنګي فعالیتو فرهنګي چارو باندې پر کره کتنو باندې پر مخکتنو باندې مشاعرو غونډو بهیرونو پر دې اغیزه سره ده داسې نو د جسم پر نورو غړو چې په د هیواد خارج په نورو سیمو کې افغانان دي د هغو پر ټولو هڅو پر ټولو کارو باندې اثر پرېوتلی دی. خو بیا هم د هیواد د جغرافیې څخه د باندې چې افغانان اوسېږي د هغو فرهنګي فعالیتونه په دغو د لوړه فیصدي نه دي ټکنې شوي لکه څومره چې په هیواد کې د نن اوسمهال ټکنې دي. دا یو تحول وجه ده. بل وجه دا ده چې د مخکېنی دولتونه یا شل کاله مخکې دولت چې د جمهوریت دوره یا اوس امارت دوره ده دا ټول یو رسمي تشویق یا رسمي حمایوي پروګرامونه دولت نو ورته درلود له فرهنګیانو ته فرهنګپالانو ته چې دغه دوی خپلې چارې پر مخ وړي وایي خپل کارونه یې پر مخ وړي وایي. ټول مثالونه زموږ ستاسې مخ ته تېر شوي دي اوس یې یادول د وخت مناسب نه بولم. ټول زموږ ستاسې مخ ته تېر شوي دي. دغه یو دوهمه وجه ده. درېمه وجه دا ده چې اوس هم زموږ د ټولنې خلک یا ولس یو اندازه فرهنګیانو ته یا شاعر ته یا لیکوال ته یا یو بل داسې فرهنګپال ته په ښه نظر ځکه نه ګوري چې موږ په ژوند کې یو شی تکرار دی، زموږ په ټولنه کې یو شی په تکرار روان دی چې پرله پسې توګه شاعر لیکوال ادیب فرهنګپال د مالي لحاظه کمزوري وي، عواید یې کمزوري وي، اقتصاد یې کمزوري وي. نو ټولنه ځکه ده په ښه نظر نه ورته ګوري، په سپک نظر ورته ګوري. نو دا یې درېیم او څلورمه وجه ده چې زموږ فرهنګي فعالیتونه ټکنې وي. که څه هم لکه څنګه چې یو
بحث وخت دی، مهرباني
یو خبره ده درته کومه یو واتساپ چې لکه څنګه چې جسم فزیکی غذا ته یا ډوډۍ ته میوه ته ترکاریو ته ضرورت لري، داسې د انسان روان او روح فرهنګ ادب ادبیات شاعري لیکوالي نثر نظم دې ټول شانو ته ضرورت لري، اړتیا ورته لري چې انسان خپل روان او خپل روح په وپالي په دې شانو باندې. مننه.
ډیره مننه، خوشحاله اوسی عزیزی صاحب. مخکې یادونه وشوه، حق پرست صاحب هم وویل او مجرور صاحب هم چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي. وجه یې ستاسو په نظر دا ده چې ډېر فرهنګیان له هېواده بهر تللي دي که نه هغه باور بدل شوی دی په فرهنګي فعالیتونو چې ګنې پخوا مثال خلکو په ډېره انرژي او علاقه کار کوه او هیله یې دا وه چې یو تغیر به رامنځته شي، مثال هغه زغم به پیدا شي په ټولنه کې. یعنی دغه باور ختم شوی دی په فرهنګي فعالیتونو، زړونه ساړه شوي او که نه فرهنګیان بهر ته تللي، یا مثال کېدای شي کوم نور عوامل لري چې نن سبا فرهنګي فعالیتونه هغسې نه دي لکه پخوا چې وو.
د ادبیاتو ماهیت سړی له نیکه مره چې دی چې په یوه حالت کې نه تم کېږي. کله چې په اروپا کې ګډوډۍ زیاتې وي هغه وخت کې بالفرض که به ریالیزم یا ریالیستیک مذهب یا تګلاره یا فکری مکتب خلکو به رومانسیزم ایجاد کو، یعنی په اختناق کې به ادبیات قوي سو، یا بالفرض که به چېرته فرهنګي غونډو کوم وخت بندیزونه ولګېدو یا به بالفرض نکیده یا به غیر انسجام گردورد سو یا به دغه ادیبانو لیکوالو او شاعرانو په انفرادیت کې هم ادبیاتو ته کار کاوه غني کېدو به خو ستونزه به دا وسې اجتماعي کېدل یې لږ سخت وو او دغه سره راټولول یې لږ سخت وو. زه فکر کوم په دې وروستیو تحولاتو کې سره له دې چې ډېری قلموال ووتل یا ډېری داسې شول چې هغه په کوم ډول باندې دوی د ژوند لاره جوړه کړې وه هغه مسیرونه یې تغیر سو بدل سو، نو فرهنګي فعالیتونه طبیعي داسې په هغه اجتماعي شکل باندې په مخ نه دي نه جوړي. او هر لیکوال په دا خپله انزوا کې په خپله ګوښه نشینۍ کې په خپل یوازیتوب کې او له فرهنګي فعالیت پاتې کېدو کې اوس هم ادبیات ته کار کوي او ادبیاتو ماهیت دغه شی دی چې په قفس کې نه بندېږي. دا یو. او بله خبره دا ده چې خپله دغه ادیبانو شاعرانو لیکوال لکه مخکې مجروح صاحب یادونه وکړه چې د دوی اقتصادي وضعیتونه سم نه وي، نو دا یې هم په ادبیاتو په ادبي فعالیتونو باندې اغېز کوي. دا خبره له شکه خلاصه صحیح ده، مګر دا یوازې د ادیب او شاعر په لیکوال په حق کې نه ده صحیح. دا که بالفرض یو دا اوس موږ تاسې وایې موږ د معلمینو معاشونه ټیټ دي یا مثلا څنګه دي او څنګه، نو دا موږ په علمي وجود باندې یا زموږ په علمي برخه باندې هم بد اغېز کوي. دغه هر څه اقتصادي وضعیت دغه په افکارو باندې په دغه په فعالیتونو باندې بد اغېز کولای شي، مګر دا قاعده یوازې د لیکوال او شاعر حق کیسه نه ده. ډېری شاعران دي دا زموږ تاسې په نومونو یادولای شو، ډېری کارونه لري. ادبیات او شاعري یوازې د نیستي له وجې نه ایجادېږي، نو یو شای چې ادبیاتو لپاره تاوان دی هغه دا چې عملا موږ مثلا تالار ونه لرو، عملا غونډو لپاره مواد ونه لرو، یا جرأت ونه لرو، یا خلق ونه لرو کافي اندازه قلموال نه وي. دا اوس دغه وضعیت ته له بده مرغه دا اوس په کابل کې زه اوسم، مګر ما دا هیڅ ځای نه لیدلی چې هلته یو څوک ادبي فعالیتونه سره شریک کړي یا سره شریک کړی سي یا آزادانه سره شریک کړی سي. بالفرض یو څوک راځي یو غونډه جوړوي، هغه داسې د ادبیاتو د اصالت له مخې ډېره نه وي جوړه سي، اوس هر څوک دلته ګډون وکړای سي، هر څوک دلته خپل فکر آزادانه وړاندې کړلای سي، خپل شعر دې وړاندې کړلای سي. او یو بله خبره دا هم د ادبي فعالیتونو لیک کمرنګه کړي دي، خلک خپل ادبي فعالیتونه په انفرادي ډول په سوشل میډیا کې یو له بل سره شریکوي، نو کله کله یې دا تقاضا له پامه وتلي وي چې یاره دا باید نږدې سره کینو، په فزیکي شکل یو بل سره نږدې کینو، یو بل نږدې واورو. دغه سوشل میډیا هم لږ دا خلک وپاشل او په عین حال کې بیرته سره راټول هم کړل. که یو څوک په جرمني کې وي، که یو څوک په کاناډا کې وي، نن که په امریکا کې وي، که په پاکستان کې وي، نن د افغانانو سوشل میډیا د دوی د ادبي فعالیتونو څرګندویه ده، نو یوه بجه دغه هم ده. خو زه فکر کوم دا شی دایمي نه ده. مثلا که دا نن د فیسبوک سایټ په نړۍ کې ختم شي، له منځه ولاړ شي، زموږ ټول فعالیتونه له منځه ځي، یا بالفرض که انټرنیټ ته یو بله صدمه ورسیږي، یا په جغرافیایي لحاظ انټرنیټ محدود، دغه د موږ فعالیتونه په داسې شکل باندې موږ نه دي نشر کړي چې هغه راتلونکو نسلونو ته پاتې سي وغځېږي او هغه خپل اغېز فقط د یو چا تر سایټ لکه د مارک زوکربرګ تر سایټ پورې محدود پاتې نه سي. نو ادبي فعالیتونه لا هم خپل ضرورت ده، خو کمرنګه سوي دي شاعران، لیکوال، دا خلک یو له بله لرې سوي دي، په فزیکي لحاظ باندې هم سره په تماس کې ډېر نه دي، مخفت ناست یې نشته. او افغان ادبي بهیر و دي راټولېدو ځای و، دغسې نور په نورو ولایاتو کې و. زه اوس ډېر نه یم خبر چې چېرته دغسې مسلسلې او پرله پسې متواترې غونډې کېږي او په ادبیاتو بحثونه کېږي. ادبیات دغه ډول بحثونه خو د فکر د ایجاد لپاره، د فکر د تولید لپاره، د ټولو ادبیاتو دغه کوم مزل چې روان ده، د دې د وسعت او پرمختګ لپاره ډېر لازم دي. که یو څوک په انزوا کې هر څومره لوی اثر ولیکي، بیا هم یو وخت ټولنه ته وړاندې کوي. مثلا لاجو استاد سرلی پاړه دغه خبره ډیره مشهوره ده، د ډیر په انځوا کې شاعري وکړه او ډیر خلو یو تر باندې استاد سرلی دی په ټولنه کې ډیر خلکو پیژاند او مشهور شو. نو کدا دغه صفت پاته سی وای د موږ د ادبیاتو دغه برخه بل موږ پټه پاته و، یا په نورو ټولنو کې د نورو خلکو د نړیوالو ادبیاتو د ادیبانو مثالونه سړی ورکولای شي. هیچا هم د غرب یو غار کې خپل آثار نه دي ایجاد کړي او بیا هلته کې ایجاد کړي د بیرته ټولنې ته راوړي. نو اوس یو دغه سی وضعیت ده چې شاعران او لیکوال نه دي سر راټول شوي، حتی مبتدي قلموال او استعدادونه د نثر او د نظم په برخه کې ډیری ځکه فلج ځکه پاته سي چې هېڅکله نه لري چې دغه ګلته اوبه ور واچوي. صحیح ده چې موږ استعداد ترې او حد ګڼو، مګر روزنه خو غواړي، مګر پالنه خو غواړي، مګر تایید خو اگر دا خو غواړي چې څوک راشي باندې خپل خود تاییدي وکړي چې وو زه هم یو کار کوم، تشویقیږي، نورو لارو ته یې پام کوي او په ټوله کې د ادبیاتو هغه وجود ژوندی پاتېږي او وده کوي.
ډیره مننه حق پرست صاحب. یو موضوع چې کېدای شي له پوهنتونونو سره وتړل شي هغه دا ده چې مثال په پوهنتونونو کې د ادبیاتو پوهنځي شته او هلته ډېر محصلان دي چې زده کړې کوي، له دوی ډېره زیاته تمه کیږي چې دغه فرهنګي فعالیتونه دوی وکړي او نور ځوانان هم له ځان سره شریک کړي په دې مزل کې. خو فکر کوي د ادبیاتو پوهنځیو استادانو او محصلانو هغه کار کړی دی چې باید کړی وای؟
ترډیره پوری دی ما چې لیدلې دي یا زور سره شایم په هانتونی ما حولونه چې اړینه لږه نګرار پونځو د کاپریال راوته لایم البته هنګي وندې کېدلې او تبنو سازانو بم تشویقول یا لږ ډیر دی یا زیاتره ترډیره پوری دی په خلینو په روزانی حاڅو بهیرو نبی چالان ساتلی روانه ساتلی ورته دی وندې سره کولې افکار به شریکول خپل لیک او نثر او شعر به سره شریک او یو ډول پرکټیکی یا د اصطلاح عملی میدان د لپاره دی هغه جاری ساتل او پکتیا پانتل کې چې زه یم تل هم د ادبیاتو پانځه شته او څو کاله پخوا تقریبا شپږ وو کاله پخوا د موږ او د استاد ایمل خمر او نورو ملګرو استادانو په هڅو باندې محصلین تشویق کړ او یو ادبي بهیر دلته مې ایجاد کړ چې ونې ځوان دی کولې په دې پانتل په تالار کې او تر دې په یو پاید ما دا چې پالته به ودی ځوندې هم کولې منځوندې هم کېدلې او دا چې مثلا اخبار چاپاو دغه رفیقه کله به چې هره دوره فارغه کېدل د پښتو څنګه یې محصلینو ورو به خپل لیکنو او د پیژندنې یو ټول غو کتاب په شکل باندې کتابي بڼه چاپول چې دا یو مهم فعالیت و دی او متاسفانه دغه تحول یو څو میاشتې دغه بهیر د مخ پانتون کې خپل دغه بهیر سلسله ټکنۍ کړه نه و دغه بلکې ټول درس پټه په ولاړ درسونه نو پانتونونه بندو لږې پانتونونه خلاصې دو سره دغه درې څلور میاشتې وړاندې چې پانتونونه بیرته چالان شو تقریبا درې دوه میاشتې کېږي چې په کې نه د بهیر بیرته محصلینو په خپله دا ځل پرته د استادانو له تشویق نه دی خپله د دې وړو چې بیرته راځوندې کې بیرته فعال کې ورته غونډې وکړي او لومړۍ کمره هره اونۍ د پنجشنبې په ورځو په دې وروستیو درسي ساعتونو کې چې استادان درس نه لري دوی هلته ورځي او غونډه کوي او شعر او نثر سره شریکوي او بل سره په ادبي موضوعاتو باندې خبرې کوي او زه چې وروسته راپور ولولم هغه راپور لیکنه یې ډېرې ښه ویلې دي او بیا یې واقعا ډېرې ښه ویلې دي او د استادانو ملاتړ که څه هم هلته حضور نشته خو ځکه مصروفیات زیات دي خو ملاتړ یې شفاهي بڼه باندې تر ډېره پورې ورسره دی او ډېر خوشحاله دي، ډېر فعال دي.
مننه مجرو صاحب. یو خبره ده هم کیږي چې یعنی خپل ما هم مثال ډیر دستوانان لیدلی چې وخت کار فرهنګي فعالیتونه او هڅه کوله خود ته وخت لتیریدو وروسته هر څه ترې نه پات شول، هغه خپل لارې بدل کړي. ولی په ځوانانو کې مثال هغه دوامدار ژمنتیا او علاقه نشته چې فرهنګي فعالیتونه مخ کې یوسي، یو څه وخت تیریږي او ټولنه جوړه کی او مجله چاپ کی مثال یې لیکل کوي بیا وروسته پریک دی د فرهنګي فعالیتونو د پریک کودلو علت څه بولای؟
بیا مننه د ملګرو د نظریات اوریدلو څخه. بیا مننه د فرهنګي فعالیتونو په نیمه کې پاتېدل یا په نیمه کې د ځنډ سره مخامخ کېدل د دې هم څو وجوهات کېدلی شي. واتس اپ محترم، یو وجه تر ټولو مهمه چې ما مخکې یادونه وکړله اقتصادي مشکل دی. اقتصادي مشکل د لیکوال شخصي هم او د لیکوال یا د شاعر یا د یو ژباړن د اثارو د چاپ د پاره د هغو د کمپوز د امکاناتو د پاره د هغو د ټایپ د امکاناتو د پاره داسې یوازې لیکوالو کمپوز نه داسې د تیاتر د پاره امکانات نشته داسې د سینما د لوبغاړو د فلم د فلمونو د ژباړو د پاره د امکاناتو دا ټول په اقتصاد باندې پوره کیږي چې مجموعي اقتصاد یا د دوی د فعالیتو د تشویقو د غو د حمایې د پاره د هغو د پرمختللو خپرولو چاپولو د امکاناتو د پاره ده. یو وجه بله وجه د لیکوال ژباړن د ممثل د دې شخصي اقتصاد ده. زه به د خپل ژوند یوه لنډه تجربه در سره شریکه کړم. زه د ورځې 4 ساعته مزدوري کوم، 2 ساعته 2.5 ساعته فرهنګي فعالیتو ته وخت ورکوم. که زه چیرې زما داسې یو کار وسي، یو اقلم چې زما فرهنګي کارونه چې زه کوم د هغو د چاپ لپاره زمینه برابره سي، نو یو نفر یا زه خپل ډیر کار کولای سم. زما سره دا وخت یو لس کتابونه ناچاپ پراته دي، ژباړل سوي ټول دله محدودې دي، مګر د چاپ امکانات نشته چې چاپ سي. دا ما زړه خوړنی کې زړه شینی کې زه زړه شینی سم بل لیکوال زړه شینی کې شاعر زړه شینی کې د بلګې په ډول زما سره په گاوند کې شاو فاز درې څلور نفر د شاعران پیژنم چې هغه ته ما د هغه د شعرو کتابونه ما بلا مالیزي ور کمپوز کړی دي او ټایپ کړی دي، مګر دوی ته چاپولو د خبرولو اقتصادي توان او طاقت نه لري. نه داسې یو اداره یو څوک چې هغه چاپ کې یا اخبار کې دا غشان دی زړشینه کې لیکوال زړشینه کې لیکوال د نورو مشکلاتو سره په دې په ډول اوس په خوشحال خټک مرګلری دی عزت چاپ ته برابر وو ډیر غټ او پرنټ کتاب دی، مګر په چاپ امکانات فکر نه کوم چې پیدا دي سي چاپ دي سي. نو دا خو لیکوال او شاعر زړشینه کې اقتصادي مشکلات بل په ټولنه کې دغه سي زموږ ټولنه کوم څه مشکل کلیواله سره ولې زموږ د ټولنې ډیری برخه او یا سلنه برخه اتیا سلنه برخه کلیواله ده. په کلیوالو سیمو کې ادیب ته، لیکوال ته، ممثل ته، شاعر ته، ژباړن ته، محقق ته، څېړونکي ته په ډیر دا خبره زه په اطمینان وایم، په ډاډ باندې وایم چې په سپکه سترګه حتی ماته په سپکه سترګه کتل کېږي. نو ځکه دا وایم چې په دې کارو په د خپل تحقیق او ژباړې یا د شاعر شعر لیکلو په خاطر هغه ته په سپکه سترګه کتل کېږي، په عزت سترګو ورته کتل کېږي. نو ځکه د لیکوال زړه شین سي، د شاعر زړه شین سي، فرهنګي فعالیتونه نه کېږي. که یو فرهنګي فعالیت زه په ژوند کې درو فرهنګي غونډو ته ورغلی یم، فرهنګي غونډو ته چې ورسي د لیکوالانو او شاعرانو تر مابینځ دون زیات اختلافات متاسفانه بدبختانه یي چې هغه غونډه ډېره بدرنګه کې کمرنګه یې کې دا ملګرو دا حق پرست صاحب او عزیز صاحب هم د دې شانو څخه تیر شوي دا د تجربه سوي د لیکوالانو ترمنځ بدنیتی بدبینی دومره ډېرې سي چې هغه ټول زړه شین سي بیا نو په دې فعالیتونو په نوم کې ودرېږي.
مجرا صاحب خوشاله اوسئ. کورودان تاسو یادونه وکړه دوه مسایل مو یاد کړل چې غنی د سبب کېږي چې فرهنګیان له فرهنګي فعالیتونو یې زړه سوړ شي، چې هغه اقتصادي ستونزې او یا هم په ټولنه کې کوم فکر شته چې یعنی داد نه ورکول کېږي، برعکس تخریبیږي. خو عزیزي صاحب کله هم چې د فرهنګي فعالیتونو خبره کوو نو دا تر ډېره په ښارونو کې وو، یعنی ډېر وخت داسې هم شوي دي چې یو شاعر به د ننګرهار له یوې لرې پرتې ولسوالۍ له خوست له غزنی له وردګو یا لوګر څخه براتلل کابل ته چې د افغان ادبي بهیر په غونډو کې برخه واخلي، خو هلته هم فرهنګیان او شاعران و دوی دا کار نه کوي چې مثال په کلیو کې په ولسوالیو کې دغه ټولنې جوړې کی. ولې تر ډېره فرهنګي فعالیتونه په ښارونو کې پاتې شول او په کلیو کې دغه ټولنې جوړې نه شوې، دغه فرهنګي فعالیتونه هلته ونه شو چې ضرورت هم و؟
یو ولې وځه خو دا واسه د موږ لوستي تر ډیره هدا په خار کې پاتو چا په پانتون خلاص کو کبي وځي په واخه بیا تر ډیره هدا پوري لکلي لاس را وخاتو. نو هغه بدل تا هغه دی ټولنی شره بخار کې و نو طبيعي د سیاغه خلک چې یو څه کولای شي یو څه کوي بخار کې ځکه دا کارونه کیدو او کلی بیا هغه څه محروم پاتې کیدو اوس یو څه خلک هر چیرته تلای شي او تګ راتګ کولای شي ممکن بیرته دغه چاري کلیو ته هم وغځېږي یوه بله مسله د فرهنګیانو یا د فرهنګ د دودونکو یا قلموالو رسالت او مسؤلیت ده هغه دا ده چې که موږ وګورو تر ډېره حده پورې لازمه دا ده چې په ټولنه کې لیکوال او شاعر یو فرهنګ ایجاد کړي که دوی ایجاد شوو فرهنګونو ته تسلیمیږي یا د هغو په ډېر تشویق باندې خوشحاله کیږي یا د هغو په نه تشویق باندې زړه توري کیږي زړه ماتي کیږي زه فکر کوم د واقعي فرهنګي سره دا نه لګیږي زه خبر په څو دلایل کوم ګوره شارل بودلر د فرانسې د شاعرۍ پلار بیا وروسته وګڼل شو مګر دی په مکتب کې جبه سه پارچه ورکړل شو عزیز نسیم دا موږ هر وخت یادو د توکیه ډیر لوی تنازع د ډیر وخت خپل پلار په نامه باندې لیکنی وکړل شو اختناق او تشویق لري د دې تهدیدي دور کتابونه چاپ شوی او په کتابخانه کې په مطبعه کې پراته ولای راستل نه اوس چې خلکو ور واچاو دغه ډول نجیب محفوظ یوازې نه سړی اوس د موږ په شرق کې د بیاتو د نوبل اذا وخت مګر هغه تر بګاردان ګرځېدو خپلې ټولنې اخیر ترور مګر هغه داسې نه کول سیاره ولا مات خو نن د موږ کلیوال احترام را نه کوم ماته خیندونه یعنی موږ د خپل ټولنې کوم مشکلات وینو دا معناست یعنی لیکوال او شاعر ته لاسونه ډیر کار پاته ده د فرهنګ یا خپل د لیکوال او قلموال کار ده دغه خو ډیر زیات فرهنګونه د ټولنې کې ایجاد دي او رواج دي شاعرم بیرته تهدیدوي غیر شاعرم تهدیدوي هر څوک تهدیدوي لیکوالم نو خو لازمه ده چې د خلکو شعور لیکوال او قلموال پورته بوي او زه تر اوسه پورې شاعر او لیکوال یا ممثل په خلکو باندې ځان نه دی منلی نو خو دا ثابته ده چې یعنی لا ډېر کار پاته ده او په دې کار کې موږ پاته راغلي یو او خبره دا ده چې له ټولنې سره دغه ډول مواجه کېدل لکه د ټکر په ډول کار نه ده ټولنه باید داسې فرض کړي ځکه کله تصور کوم چې یو لوی لیونی ده او چاړه ورسره د خپل ځان هم وایي تا هم وایي نو دا د تا مهارت د ستر ول نه ځان خوښ کې او نه به ځان در چې خوښ کې دغه د موږ د هغه علمي برخې د ډېر مسؤلیت اوس موږ د هنر په برخه کې لاوایس له ذوق او عواطف او احساسات سره اړیکه لري مګر هغه شی چې له فکر شعور او فرهنګ له غنا سره اړیکه لري هغه د موږ علمي هڅې دي چې هغه بیرته بیا هم د موږ سترګې قلموالو ته راوړي یوازې د ادبیاتو سوال نه په موږ کې یو بد فرهنګ دا موږ د هرې برخې لیکوالي د ادبیاتو کسانو ته سپارلې ده یو انجینر خپل برخه مسلک ولیکلای شي بیان یې کړای شي یعنی یو طبیب هم باید دا وکولای شي داسې نه چې یوازې له ادیبه موږ کتابونه غواړو موږ د ټولنې فرهنګي خندونو شکایت کېږي دا په دې دلالت کوي چې لا هم د موږ د ټولنې لیکوال او شاعر یا کار نه دی کړی یا پکې ناکام دی یا پام نه ورته کوي او یا بیرته تشویق له عامو خلکو غواړي د ډاکټر صاحب
عزیز صاحب ستاسو غږ پرې شو په بخښنې سره خو خیر وروسته بیا هم ورګرځو عزیزي صاحب ته چې خپلې خبرې پوره کړي ښاغلی حق پرسته یعنی ډېر داسې ځوانان شته دي چې هغوی غواړي فرهنګي فعالیتونه وکړي یعنی دا تنده ورسره وي خو یوه خبره دا ده چې ډېر وخت دوی ته فرهنګي فعالیتونه له هغه لومړي سره یوازې په شاعرۍ کې خلاصه کیږي او هغه هم داسې چې مثال دوی راسي مشاعرو ته خصوصا لویو مشاعرو ته چې په ولایتو کې جوړیږي هلته ګوري چې شعارونه تشویقیږي هلته ګوري چې احساسات تشویقیږي نو دوی هم بیا په همغه پله قدم اخلي او دوی د فرهنګ د لارې مزل بیا دغسې پیل کړي چې دوی راځي همدغه لوی خبرې کوي، مثال احساساتي خبرې کوي، د دې په ځای چې هغه شعور ټولنې ته وړاندې کړي برعکس احساسات لوړوي. یعنی کېدای شي ووایي چې موږ ماته کړه نړۍ، خو بیا د شپې چې کور ته ځي وچه ډوډۍ نه وي هلته. نو ولې دغسې کېږي؟ ولې مثال دغه ځوانان چې واقعا غواړي هنر ته، فرهنګ ته، ټولنې ته کار وکړي، دغې خوا ته بول کېږي چې د دې په ځای چې دوی فرهنګ ته ګټه ورسوي، ټولنې ته ګټه ورسوي، یوازې خلک په احساساتو راولي، یو د بې ځایه ویاړونو خبرې کوي خو نوره نتیجه بیا نه وي.
تر ډیره پورې ټولنه کې زموږ ادبیات یا فرهنګ تر ډیره یوازې شعر ته ویل کېږي، یا شعر ورمعرفي شوی دی ادبیاتو په نامه باندې. نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی، یا شعر یوه لنډه لاره د خلکو لپاره ښکاره شوې ده چې هر څوک خپله قلم آزمایي کړي وکړي او خپل قلم پکې وازمایي. بل دا ده چې دا لکه تاسو ویلي احساساتي ولس ده، او شعر د احساساتو د بیانولو تر ټولو ښه وسیله کېدلی شي او تر اوسه پورې سوې هم ده. نو یو خو ټولنه احساساتي ده، بل دا ده چې ادبیات په ادبیاتو کې دننه نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی. نو زه خپله هم محصلینو ته تر ډېره پورې دا خبره کوم چې دوی چې کله په ادبي غونډو کې شرکت کوي، یا د ادب خبره کوي اکثره، یا په دې بهیرونو کې شرکت کوي، اکثره د شعر خبره کوي، یا شعرونه راخلي. خبره دا ده زه اکثره ورته وایم چې شعر نور پرېږده، یا کم خلک هغه چې شعر لیکلی شي، رښتیا هغه حقیقي شعر لیکلی شي، هغه د رښتیا د شعر حق ادا کولی شي، هغه د شعر ولیکي، نور نثر ته پام وکړي. او ټولنه یوازې دا نه ده چې په شعر باندې راځوندي کولی شي، شعر له لارې نه کار ورته کولی شو. نثر هغه څه دي چې موږ د ادبیاتو یو ډېره مهمه برخه، وښنه برخه جوړوي، ملا یې جوړوي، او فکر پرې انتقالوي. نو وجوهات یې هغه دي ما درته وویل، لکه تاسو چې وویل چې ټولنه احساساتي ده، او بالاخره د شعر ادب ټول دوی د شعر په نامه پېژني، او چې بیا شعر ته ننوځي نو دوی بیا متاثره دي د خپل شعري بهیرونو او د شاعرانو د بازاري هغه له طرزي تفکر نه، یا د یهودي هغه د سبک نه، چې شعر بس ټول دي ته وایي چې یوازې شعاري خبره پرې وکړي، او خلک پرې رامنځ کړي، واه واه وکړي، او خوند ترې واخلي، او خپل نوم لوړ کړي. بالاخره ټول شاعران کېږي یا شعر ته مخه کېږي، او شاعران نه بلکې ناظمان یا معاهران ترې جوړېږي. په اصطلاح په دې برخه کې کار ته ضرورت شته، او نه یوازې اول ځان د ځان دنده بولم، او بیا د نورو هغه څوک چې د فرهنګ او د ادب د خدمت خبره کوي، دا فکر خلکو ته ورسوي چې ادبیات یوازې شعر نه دی، او نثر هم دی، او یا شعر هم هر نظم شعر نه کېدلای، او دغه ادب جامه نور، یا د ادب دغه لمن نور لغنه راټول کړي د احساسات د دنیا نه، او خلکو ته وایي چې له هر لحاظ یې شعر او نثر له لحاظه هغه رښتینیو ادبیاتو ته مخه کړي.
مننه حق پرست صاحب. مخکې له دې چې له مجرو صاحب پوښتنه وکړم او د دوی نظر په دې اړه واورم، غواړم د فرهنګي فعالیتونو د اغیزو په اړه هم وغږیږو. زه خپله مثال که د ځان په اړه ووایم که نه، نو کله چې ادبي غونډو ته نه تلم، له هغه مخکې که چیرې له یوه نقد سره مخ شوی یم، نو زما لپاره یې زغمل او هضمول ډیر سخت و. خو له هغه وروسته چې مثال فرهنګي غونډو ته لاړو، وام اورېدل، نقد وشو، کره کتنه وسوه، نو له دې سره یو کس ډیر زیات بدلیږي. مثال هلته یو څوک را دي ستا په شعر نقد کوي، ستا په لیکنه نقد کوي، ستا په لنډه کیسه یا نور څه دي چې لیکلي وي، دا خپله یو ډول انسان ته زغم ورکوي. او دویمه خبره دا ده چې په فرهنګي غونډو کې یا په فرهنګي حرکتونو کې معمولا کېدای شي د مختلفو فکرونو خلک سره راټول سي، خو هلته یو مشترکه وجه دا وي چې ادبیات بحث په دې وي، که خبره هم کېږي، که نیوکه هم کېږي، د دې لپاره کېږي او په دې نیت کېږي چې یو اصلاح رامنځته شي او هغه څه چې لیکل شوي هغه تر دې هم ښه سي. مجروح صاحب، له تاسې هم اورو چې په فرهنګي غونډو کې ګډون څومره د ځوانانو لپاره ګټور تمامېدلی شي؟
هیواد صاحب، زه یو وار که تاسو اجازه وي عزیز صاحب یو خبره وکړم چې د ترکیه او د فرانسې د لیکوالانو مثال ورکړو، غواړم هغه خبره لږ روښانه کړم که تاسو اجازه وي.
پلنډو کې مهرباني، او بیا کله پوښتنه ځواب
کړئ. بیا پوښتنه ترڅو زموږ د ټولنې او د ترکیه او د فرانسې د ټولنې په یو شي کې دي چې که موږ تشویقیږو هم نه، او ترڅنګ د اقتصادي مشکل چې د خپل شان یا خپل لیکلي اثر تر چاور سود د لپاره اقتصادي مشکل هم لرو. په هغه ټولنه کې که تشویق نوي پر د تشویق پر ځای باندې رټل وي رد کول وي خو ترڅنګ د اقتصادي ستونزې نه څه د هغه کولای شي څو کولای شي خپل لیکلي اثر خپل شان تر اوریدونکو پورې ورسوي. نو راځم تر تاسو د پوښتنې جواب ته. فرهنګي غونډو کې د ځوانانو ګډون لکه ما مخکې په خبرو په شروع کې درته وویل چې د انسان روان او روح ته فرهنګ او ادب دغسې اړتیا لري لکه څنګه چې د انسان جسم غذا ته یا فزیکي خوراک ته اړتیا لري. فرهنګي غونډو ته ورتګ نهایت ضروري او نهایت اړمن دی د انسان یا بیا خصوصا د فرهنګیانو او فرهنګپالو دپاره. زه یو خبره پر اضافه کوم، غونډه باید چې فرهنګي غونډه وي. که زموږ غونډو ته موږ ولاړ شو زموږ غونډې د فرهنګ د چوکاټ څخه د غونډې د منتظمینو څخه ووځي، سیاسي رنګ واخلي، سمتي رنګ واخلي، قومي رنګ واخلي، د فرهنګ د چوکاټ څخه ځینې ووځي، نو بیا کوم حقیقي یا رښتینی فرهنګیان چې رښتینی فرهنګ پالان چې او په صحیح معنا وو د فرهنګ لپاره کار کوي هغو زړه بیا هم مات شي شین شي چې دا خو موږ فرهنګ لپاره د ترازو قدرته د فرهنګ پر ځای لکه تاسو مخکې په غونډو کې یادونه وکړل احساسات سي ولولي سي واهواه سي اکبر صاحب یادونه وکړل. زه شخصا دا زما شخصي نظر دی پر چا یې ته پوم هم نه که ما ته څوک په غونډه کې واه وکړي زما د کار یا زما د زیار برابر که څوک ما ته واه وکړي زما نهایت ډېر زړه شین کېږي خوند بدېږي. زه هم د واه واه پر ځای پر معنا کد وکړي چې زما کار اصلاح سي چې زه اصلاح شم. په دغسې شیانو کې چې کله د فرهنګ د نقد پر ځای نقد وسي یا واهوا یو نفر واهوا کوي بل نفر نقد کوي په دې کشمکش کې خبره قومي او سیاسي او سمتي حالاتو ته ولاړه چې په ډېری برف کې. زه یو مثال در کوم وخت او تاریخ او نېټه نه یادوم ځکه ملګري به بیا دغه وي چې په کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې په یو غونډه کې موږ بدون دغه د غونډه د ترتیب سوی و چې په پیل کې مقاله وي وروسته برخه یې مشاعره وه. د مقالو برخه خو لا سم روانه و چې کله خبر مشاعرو ته ولاړه بیا غونډه بل رنګ بل شکل د بیخي د فرهنګي چوکاټ ووتل قومي و سمتي و ډلو ډل پرستي شکل یې واخیستی په مشاعره کې. نو فرهنګیان ټول زرشینې سول ولاړل. داسې نو ډېر مثالونه دي. نو بخښه دي
ډېره مننه مجروح صاحب خوشاله اوسئ. کورمودن تاسو ستونزه تم یادونه وکړه. البته دغه خپل فرهنګي غونډې چې دی په دې ډېر وخت بحث کېدل شي کې دې شي ډېر زیات خګنی هم ولري په افغانستان کې دې شي په دې فرهنګي حرکتونو کې داسې خبرې هم وي چې ګوته ورته نیول کې دې شي نه پرې کېدل شي. خو موږ البته په جزئیاتو ډېر په دې اړه نه غږېږو. یوازینی بحث او مقصد دا و چې موږ په دې وغږېږو چې دغه ځوانان چې مثال په کلیو کې اوسېږي ژوند کوي او علاقه لري له فرهنګي فعالیتونو سره، یعنی په دې بحث وشي که دوی ته یو څه روښانه شي دا مسایل او که دوی راضي دي خوا ته مثال د دوی لپاره به یې ګټه څه وي. نو غواړو په دې ډېر وغږېږو چې وغږېدلو هم په د خپرونې په پاتې شېبو کې غواړو په دې وغږېږو چې مثال څنګه کېدلی شي دغه ځوانان راشي فرهنګي فعالیتونه وکړي چې هم ځان ته ګټه ورسوي هم ټولنې ته. عزیزي صاحب که تاسو زموږ غږ اورئ، مخکې د ستونزو یادونه وشوه، دا خبرې وشوې چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي، خو بیا هم هغه ځوانان چې علاقه لري انرژي لري او هیله لري چې د فرهنګ په برخه کې کار وکړي، هغوی ته ستاسو خبره څه ده چې دې خوا ته راځي نو څه ډول باید مخکې لاړ شي چې هم یې فرهنګ ته ګټه رسولي وي هم ځان ته؟ داسې نه چې مثال خدای مکه فرهنګ ته هم تاوان رسولی وي ټولنې ته هم، او د دې په ځای چې یو مثبت فکر وړاندې کړي احساسات یې وړاندې کړي وي یا منفي افکار.
زه نه پوهېږم مخکې دما خبرې تر کومه ځایه پورې واورېدل شوې. ما هغه خبره وکړه چې که څونه موږ له ټولنې شکایت لرو د قلموالو له فرهنګیانو په توګه، همدا همدومره دلالت په دې کوي چې موږ ته لا ډېر کار پاته ده، او د نهلۍ نوم باید بالکل له فرهنګي سره، له قلموال سره، له شاعر سره، له لیکوال سره، له ممثل سره، له کره کتونکي سره، چې له قلم او کاغذ سره یې کار وي. له دغه سره هېڅ نه ښایي چې دی نه هیلی سي یا د عوامو تشویق د ځان دپاره د حیات وګڼي. وو لازم داسې فردي فرهنګي فعالیتونه بېرته ټولنې ته راوځي، او بېرته د ټولنې په سمون کې د ټولنې له زوق سره هم مرسته کوي، هم خلک خوند ځینې اخلي. د پند او خوند دواړو مسله ده. نو هغه څوک مثلا خارونو ته لاسرسی نه لري، دا اوس په کلیو کې ناست دي، خو ښه ذوق لري، ښه فکر لري، ښه قلم لري. نو هغو ته لازمه ده چې خپلې هڅې جاري ساتي، څومره چې د دوی فکر د کار شی وي، څومره چې د دوی لیکل یا شعر د کار شی وي، یو بل څوک به پسې وردي او ورته وایي بس راځه دا چاپ کړه، راځه دا ټولنې ته وړاندې کړه. لازمه ده، نه هیلې په هېڅ صورت نه ده په کار. او دویمه دا ده چې دا شی ډېر مصارف هم نه غواړي، که اوس بالفرض موږ له غرمې وروسته یوه غونډه ولرو تر مازدیګر، حتی شاید د چای ضرورت لا نه شي، نو نور به څه مصارف وغواړي. خو لږ ادبیاتو ته د جدي کار په توګه کتل پکار دي. زه چې کار کوم ډېری شاعران یا لیکوال اوس په دې بسنه کوي چې راځه، نو خو که یو لیکنه کوم په فیسبوک کې بیا نشر کوم، انټرنیټ ته بیا ورکم، لازمه ده چې یو ځو یو دفتر نیسو، یا یو ځای نیسو، یا یو ځای پیدا کوو، یا یو تالار له پوهنتون غواړو، یا له بل چا غواړو، نو خو دغه بیا نشر. خو لازمه ده چې موږ یو اوږدمهالې ادبي ټولنې ته یعنی فکر وکړو. ولرو دا نن چې موږ ته کوم ادبي میراثونه پاتې دي، په هغه وخت کې انټرنیټ نه و، مګر خلکو د دې په هغه وخت کې ونډه اخیسته، کار یې کاوه، او هغه مستقیمه رابطه یې له خلکو سره نه درلوده د تشویق لپاره. لکه اوس چې خلک هغه خپل محبوبیت په سوشل میډیا کې د خلکو په ډېر تشویق باندې اردوي، نو لازمه ده چې اوږدمهاله کار وکړو. اوږدمهاله کار تر اوسه پورې ډیجیټل نړۍ د هارډ کتابونو ځای نه دی نیولی. موږ په کمپیوټر کې لرو، او په کتابچه کې مو یو کتاب لیکلی وي، نو یعنی ډېر امکان داسته چې کتابچه ورته وپایي او دا نور ډلیټ دي. نو لږ لازمه ده چې اوږدمهاله آینده ته فکر وکړو، او خپلې فردي هڅې خو په هېڅ صورت ونه درو، او لږ په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو باندې هم فکر وکړو. هر ځای چې یو، که په کلي کې یو، که په ښار کې یو، که په کوم که په پایتخت کې یو، که په خارج کې یو. په خارج کې خو لا دا ده خلک په بهر کې ناست کوي وخت په وخت، نو موږ ته لږ لازمه ده چې په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو فکر وکړو، او هغه فردي هڅې خو هېڅکله ونه درو. حتی که مو څوک ټول عمر تشویق نه کړي، موږ اول تهدید له کورنۍ شروع کېږي. ډېری شاعران زه پېژنم له کوره یې پټه شاعري کوله، اوس هغوی هم لږ ورته د اهمیت په سترګه وکتل.
یوه پوښتنه عزیز صاحب وکړم، که په لنډه کې ځواب کوي چې مثال دا به له تاسې وروسته پوښتنه وي زموږ، هغه دا چې څنګه کېدلی شي مثال په کلیو کې دغسې فرهنګي بهیرونه جوړ شي، ټولنې جوړې شي. مثال کېدای شي په دې کې حتی واړه ماشومان هم برخه واخلي، ځوانان هم برخه واخلي، خبرې وکړي، که یزده هم نه وي همدلته یزده کې. یعنی ضرور نه ده چې یو څوک ډېر لوی شاعر وي، ډېر لوی ادیب وي، او هغه د بیا یوې غونډې ته راشي. که یو څوک یعنی لږه علاقه هم لري، که کشر وي، که مشر وي، هغه راوبلل شي، نو څنګه امکانات شته ده چې مثال په کلیو کې ځوانان داسې بهیرونه جوړ کړي، ټولنې جوړې کړي؟ که تالار نشته ده، مثال یو مثال یو ښایسته پټی خوشته ده، یو ځمکه خوشته ده، یو ځای یو باغچه خوسته، هلته چې هلته سره راټول سی او کینی غونډه وکړي، مثال په اره اونۍ نه په میاشت کې یو ځل هم چې وشي. نو ستاسې خبره دغسې ځوانانو ته څه ده چې دغسې بهیرونه جوړ کړي په کلیو کې هم؟
وای که سترګې ښکلی نه شته، ښکلی یاد خو یې شته په کلیو کې، خو لا ډېر ده تاسې څوک تر توت لاندې د توت سیوري ته هم کینی، او دا بده خبره هم نه ده. دغه د یونان د دغه سترون ولاندې را پیل شوې، بیا یې دغه فرهنګ او قرات به بیا خلکو ته په جاده کې په لار کې ولاړ و، له خلکو به پوښتنې کولې، ویل خلکو ته چې ورزده کوم نه خلکو ته زه دغه زده کړي شیان نور ارزوم آیا دوی دلیل لري تر شا کې نه لري له خلکو سره د جواب په ځای سوال پیدا کوم دغه په کورنیو کې داسې ماشومان ته ډېر ښه استعدادونه لري دغه د استعداد روزنه له دې وروسته شروع کیږي چې یو واري یو څوک تشخیص کړي کاشپی کی او هغه بیا هم زبان چې دغه غونډې د ادبیاتو لابراتوارونه دي نو که په ډېر ساده ماحول کې جوړ شي یو نفر هم دا کار کولای شي که بل فرد کلی کې دوه لوستې وي دغه خلک د دواړه سره کښېني خلک چې راټول شي اول ددوی اوري چې دوی څه وایي ډېرې ناشنا ډېرې ناویلې خبرې او دغه فولکلور خو ټول له خلکو سره نالیکلی پروت ده اول باید د شي هغه واوري تر ځان او بل دغه د استادي او د شاګردي روحیه دې نهمالي ټول ته دا وخت ورکې یو کوچنی دیم را ولاړ کې ودې غږېږي او بل په دغه کلي کې زه فکر کوم دا اوس وروستیو وختونو کې دنیا انجمنونه جوړ شو دی به بیا فرهنګي غونډه نه ورته ویل انجمن بیې ورته وایو که په هر نامه وي چې په خطه خلک و هر څوک د نوبل جایزې واخلي لازمه دا ده چې انسان خپل فکر خپل ځان بیان کړي خپل ټولنې مشکل بیان کړي او تر ټولو بله مهمه دا ده چې د ادبیاتو یو لوی رسالت دا ده چې په افرادو او په ټولنه کې زغم عام کړي نیوکه عامه کړي نیوکه اختلاف ونه ګڼي دښمني ونه ګڼي او دښمني او اختلاف سره بیل یعنی په مفاهیمو باندې بحث له همدغه ځایه شروع کېږي چې په ادبیاتو کې د جملو کېږي او دغه ډول د مفاهیمو هم کېږي نو زه فکر نه کوم چې دا دومره ډېره سخته وي اوس هر شی هم داسې نه دي چې هغه دولتي ملاتړ غواړي یا اجرایه قوت غواړي ځینې شیان داسې دي چې موږ باید د شکایت په ځای اقدام وکړو دا اوس موږ مېلمستیاوې دي ملګري سره کښېني په جمعه کښې خو یوه مېلمستیا کېږي یا ملګري سره کښېني نو آیا ضرور ده چې همېشه د بانډار وشي او آیا ضرور ده چې تر کار تفریح زیاته وي خو هر ځای کېدای شي نو زه فکر کوم چې ډېر که اوس خلکو ته سخته کړو بیا دوی فکر کوي دا ډېر سخت کار ده او بل دا د هر چا کار نه ده دا د هر چا کار ده هر څوک په یوه برخه کې استعداد لري هر څوک په یوه برخه کې یوه داسې ځانګړتیا لري چې هغه په تقلید ارزي په امېدو ارزي نو زه وایم چې موږ
خوشاله سه ډیره مننه ډیر ښه خبرې مو وکړلې یعنی د عزیز صاحب خبره دا امکان لري چې په کلیو کې هم بهیرونه جوړ شي ډیرو امکاناتو ته ډیرو مصارفو ته هم ضرورت نشته یوازې دوه درې کسان حتی یو کس غواړي چې هغه مدیریت کې خلک راوغواړي او په دوامداره ډول مثال دغه مسایل تعقیب کړي داسې نه وي چې د لنډ وخت لپاره دا کار وکړي بیا وروسته یې پرېږدي استاد حق پرست له تاسې هم اورو د عزیز صاحب د خبرو په دوام تاسې څه وایئ یا څه ور زیاتوئ چې څنګه کیدلی شي په کلیو کې ځوانان فرهنګي فعالیتونه وکړي ټولنې جوړې کړي هغه د تربینت په فضا ماته کې بلکې سره کښېني یو بل واوري خبرې وکړي مثال که څوک مقاله وایي که څوک شعر وایي که څوک د کلي په ستونزه خبره کوي که نه نو څنګه کېدای شي چې دغه فرهنګي فعالیتونه کلیو ته وغځول شي
مننه همدا خبره ده لکه حاضري صاحب چې وویل په ډېرو کم امکاناتو باندې په کمه محکمه اراده سره ډېر کار کېدلی شي جذبه احساس مهم ده پیل مهم ده او دا احساس ورکول خلکو ته مهم دي لکه ده چې وویل چې لرې هر چا کار کېدلی شي په ډېرو وړو امکاناتو باندې ده بهیر پیلېدلی شي په هره سیمه کښې په هر کلي کښې او چې خلک سره راوغوښتل شي او د هرې طبقې خلک مهمه نه ده چې خامخا د لوړې پایې ادیبان او شاعران وي هغه د سره کښېني ډېرو وړو امکاناتو مثلا یو فرش چېرته واچوه په یو پټي کښې لکه تاسو چې ویلي ته تروانې لاندې هر چا کېدلی شي فکر کوم په دې وروستیو کښې په دې وروستیو موضوع کښې په دې وروستیو کلونو کښې د دغه د ادبي غونډو او د راټولېدنو د لړۍ تر کلیو پورې هم ځینو سیمو کښې رسېدلې وه او زیاتره ما لیدلي دي اورېدلي مې هم دي چې د دغه اطرافي لیسو او مکتبونو کښې به زیاتره داسې کار کېده چې هلته به یو صنف ځانګړی شوی و دي ادبي بهیر لپاره په ولسوالیو کښې په کلیو کښې په لیسو صحابي مکتبونو لیسو کښې دا یو مهم هغه کېدلی شي چې هلته به زیاتره لوستي خلک راټولېدل او هلته امکان دې ډېر وو چې یو څوک دې یو بهیر یوه ناسته یا یوه ټولنه جوړه کړي چې خلک سره راټول کړي ځکه هلته به یو فکر موجود و له مخکې نه نو په یغو کښې به بیا عامو خلکو هم زیاتره داسې خلک چې هغه به په لیسه پورې په مکتب پورې اړوند نه وو هغه راټولېدل کې آزاد خلک ته هم کې راټولېدل شي. دي دغه لړۍ کې چې وګرځول شي هم لا ډېره ښه کېدلی شي. مثلا د مکتب یا د لیسې له چاپېریال نه هم موږ د ادبي غونډو د دایرولو لپاره او د فکر نظر د شریکولو لپاره د شعر او نثر د اورېدلو لپاره هلته او دې بهیر ته د نورو خلکو د راماتولو لپاره ښه کار اخیستلی شي. په دې لړ کې په وروستیو کې ځینې شخصي د وروستیو کلونو کې ځینې شخصي خلکو هم کوښښونه وکړي چې په اطرافي ښوونځیو او لیسو کې شخصي یا عامه کتابتونونه واړه واړه جوړ کړي چې دا د مطالعې له دود سره او هم د ادبي بهیر له پیاوړتیا سره ډېر کار کولی شي. پکتیا کې ډېر کار دغه د وطن پالو ظلمو په نام باندې ټولنې وکړي چې تر لرو لرو سیمو پورې کتابونه ورسول. دغه د کتاب د لوست عامده بل اخره خلک ورو ورو په دې راولي چې ادبي ذوق کې پیاوړی شي یا خلاقیت کې پیاوړی شي او بیا بل اخره دا جرأت ورکوي چې یو دوه کس سره کینی انته بل اخره یو وخت لا پیاوړی شي په ولو یو ونده باندې بدل شي او بل اخره د ادب له پیاوړتیا سره ډېر مرسته کوي.
ډیر زه تمننه ښاغلی حق پرست حق پرست صاحب یوې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې په کلیو کې ښوونځي شته دي نو یوازې باید د دې لپاره نه چې زده کوونکي ورشي او راشي یو څو کتابونه چې دي هغه پکې تدریس شي بلکې له دغو امکاناتو ډیره استفاده کېدلی شي. هلته باید یو کتابتون وي، هلته د غونډو یو ځای باید وي، یو ټولګی کېدای شي بیخي ورته بیل شي چې هلته یعنی نوره روزنه هم د ماشومانو یا د زده کوونکو وشي د ځوانانو وشي. غلی مجرور تاسو هم ورکو په یوه دقه کې خپل خبر راته وکړئ چې ځوانان څنګه کولای شي په کلیو کې فرهنګي فعالیتونه وکړي.
یو واتساپ ترنګ زو د عزیز صاحب د استاد اکبر سره د خبرو سره متفق یم. یو واځي شو انځل کو اکبر صاحب چې ولې یاد توتو پټي چې دا یادونه کوم د دې تر څنګ نور ډیر امکانات هم ستاسو په کلی کې لکه ما په شروع کې ول چې فرهنګ او فرهنګ غونډې د انسان د رواني اړتیاو د لپاره به شي اړینې دي. نو موږ کولای شو چې هاته د لوبو په میدان کې چې د لوبو کتلو د لپاره راټول شوی هم ځینې فرهنګي فعالیتونه او خبرې سره شریک کړو. هاته موږ کولای شو چې د پلاری په موټرو سرویسو کې سفرونه کوو په دا کې هم موږ کولای شو چې فرهنګي فعالیتونه په دغه کچې چې په موټر کې یا پلاری د لوبو کتلو نندارې ته ناشته یا بل داسې کداسې ډېر نور فعالیتونه هم کولای شو. موږ هاته موږ چې د مسجد د جمع لمانځه ته ځو هم راټولېږو هم موږ کولای شو چې واند د فرهنګي فعالیتونو وکړو. خو فرهنګ د بیا خبر خپل تکراروم فرهنګ زموږ د روان او روح د لپاره داسې اړین دی لکه د جسم د لپاره چې مغزه اړینه ده. امکانات ډیر دي، وسایل هم ډیر دي، البته لږ شان هم مثلا تشویق کول لږ اقتصادي مسایل چې د یو لیکوال د یو چای غزل یو کتاب یو شی چاپ یو خپور سی دا هم لیکوال ډیر تشویق هم اړین دي. تشویق هم اړین دي چې لکه څنګه چې کار فرهنګي فعالیت اړین دي.
ډیر مننه مجرور صاحب، خوشاله اوسئ. کور مودان ډیر زه تمننه د خبرونې ورستۍ شېبې دي. د خبرونې له میلمنو ښاغلي استاد عارف الله حق پرست، ښاغلي نقیب احمد عزیزي او ښاغلي عبدالهادي مجروز خډی رضا تمننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. ورستۍ خبرې هم په دې وشوې چې فرهنګي فعالیتونه کېدای شي په کلیو کې وشي، په ښارونو کې وشي، خو هر هغه ځای کې چې ځوانان شته چې علاقه لري نو هیله ده چې دوی په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه فرهنګ ته کار کول خپله هم د دوی لپاره ګټور دي، ډیر څه اخیستلی شي او هم ټولنې ته له دې لارې ډیر څه ورکولی شي. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ. ستا د
دخار طول کوچیوی در رقیب لخ کرنی ولی د دختونو پر لامنو د جل خیمه والی کور پا کور پا هر قدم وی د غلیم دلی ناو تسیب لیوانے گرزی رنگ